سلامونه د امریکا غا قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ز مسکا صاحبایم او نن په دې ځنګړې مرکه کې په پاکستان کې د افغان ځوانانو ل استادې صفیا ابراهيم خیل سره خبرې کوم وړم چې دغه ژوند په حق له او دغه هلو زل په حق له ورسخه پښتنه وکړم. سلامونه صفیا جانې، مننه د وخره کول څخه.
ډیره مننه مسکا جانې، تاسو نام جنې ډیره مننه
صفیا جانې. تر ټولو اول غواړم چې درته ووایم چې تاسو په پاکستان کې د افغان ځوانانو استازي توپ کوئ، تاسو له نړیوال ټولنې څخه د ځوانانو لپاره څه غوښتنه وکړئ؟
ډیره مننه مسکا جانې تاسو له دې سوال نه. بلې، زه چې کله په 2010 کې ما ته خوشبختانه دا یو چانس او یو د اسانتیا وی د یونیسیار له طرف نه برابر سو چې زه لاړه سم مجنفا کې او په نړیواله سطح کې زه د افغان ځوانانو همغږي سملته زه د هغوی نماینده په حیث زه د دوی غږ هلته پورته کړم. دوی مشکلات چې کوم دي، هغه کوم چې نړیواله سطح کې کوم د ټولنې د نړیوالې ټولنې چې کوم ډونران دي یا کوم پالیسي میکران دي یا ستراتیژي میکران دي، د هغو په مخکې کښېنم او هغو سره په یو میز باندې د افغان ځوانانو په ستونزو باندې خبرې وکړم. د ما غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا وله چې باید په هر هغه کې که هغه په سیاسي هغه کې برخه کې، که هغه په اجتماعي برخه کې، که هغه په اقتصادي برخه کې، باید د ځوانانو غږ شامل وي. ځکه چې موږ اوس په هغه پیړۍ کې نه اوسېږو چېرته چې هغه پخوانۍ کما د موږ کارونه ولغو. ځکه چې وخت سره سره نوې ټیکنالوژي راځي، نوې عصري تعلیم را مخکې را روان ده او ځوانان په دې برخه کې نسبت د موږ مشرانو ډیر معلومات لري، د یو ډیر پوها ده. دغه پوه نه باید دوی استفاده وکړي، دغه پوه نه باید دوی په اجتماعي، په فرهنګي، په سیاسي او په اقتصادي برخو کې ګټه واخلي. بل که زه وایم چې د مقاومت که کوم انساني شکل وای، نو هغه به ما د افغانانو ځوانانو ته لقب ورکړی، ځکه چې د افغانانو ځوانانو کې یو د الله پاک یو زه به تم یو خواله پیدا کړی چې هغه به ډېر څونه سختي کې موږ د افغانستان خلکو د افغانانو په ځوانانو راغلی. دوی همیش په مشکلاتو کې ځان ته اسانتیاوې پیدا کړي، همیش ځان ته لارې پیدا کړي دي، همیش د خپل د تعلیم لپاره، خپل اقتصادي او اجتماعي د سیاسي کارونو لپاره لارې پیدا کړي دي. نو دوی غږ باید په هر هغه کې اوسي، په هر مجلس کې باید شامل اوسي او په صحیح معنی اوسي. یو خو یې غږ شاملول یوې په صحیح معنی چې کله دوی یو خپل نظر دوړاندې کې یا نظر شامل یې، هغه باید مې په هغه کې امپلیمنٹ هم شي، هغه باندې کار باید وشي. نو ولینې د ما غدا او بل خصوصا د خزو ما ویل چې د تعلیم په برخه کې موږ ډېر بسی خويندې دي. یک زبې افغاني ټولنه ونه ونه زبې سودا د پښتنو ټولنه کې موږ ډېر خويندې دي. د تعلیم د علم له برخې نه ډېر برخې دي او که موږ غواړو چې ځوانان په صحیح معنی یو هغه تورسو یو مقام ته لوړ مقام تورسو، ولینې هغه د دې دغه تعلیم سنې ما موږ مساعده کو او خصوصا خزو ته، ځکه دا هغه په ډیرو هغه کول څه د چوي یو سړی کې تعلیم کی یا درس وي، نو هغه لکه یو نفر چې تعلیم لري، خو که یو مور که یو خزه تعلیم وکړي نو مطلب دا چې هغه له ټولې ټولنې تعلیم وکړي. نو دا غوښتنې وې د ما چې ما د نړیوال ټولنې څخه وکړي.
ډیر ښه صفیا جان، دا راته وایي چې کله نه تاسو په دې برخه کې کار کوئ، یعنی غواړم چې تاسو خپل ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړم او زموږ لیدونکي او اوریدونکي هم ترلاسه کړي چې آیا تاسو دغلته لوی شوئ، دلته زیږیدلاستئ او بیا دغه په دې مقام تاسو څنګه راغلی؟
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ډیر من نمسکا جان دی پختن نه دی دا یو ډیر غټ سفر و دی نړیوال ساته تراتل ال نړیوال ټولنې سره ناشته دونه په اسانۍ نه کې دونه غنه کې اتمن ته پر ژوند کې باسي مشکلات نه ني هر کوم وای کنه چې د کسلی کې د زرو مترو یو وغي سفر ته لې یو یو قدم نه شروع کنه وغه یو قدم اخیستل ماته ډیر مشکل او وغه یو قدم مال خپل کور نه واخیست کله چې د منګه په افغاني ټولنه کې بعضی منګه کلتوري ستونزې لرو چې په افغانستان کې یو دا چې چایلد ماریج یا د ماشومان نه د ماشومتوب نه ماشومان دی د بل په نوم کول دي یا د خصوصا د نجونو په باغ د تعلیم په برخه کې بعضی مشکلات یا بس تفرقې چې نه لور مې دي زوی مې دي نه لور مې دي زوی مې دي نه زی لور مې دي نه زی دا غدا نو ادا مشکلاتونه ول زبدایم چې مون کورنۍ کې همول نو ما د مکتب وخت نه زګل مکتب کې د ستونزو د دې مشکلاتونو په خلاف زبوویم چې ما یو هغه شروع ک د بازي واړه واړه ما بار ټیکلز ټیکل بازي خبرې به ما خپل کور کې کولې کله به استادانه چې ما خبره کوله ما په کور کې هغه کوله ورو 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 زه وتوانېدل ما چې کله زه پوهنتون ته راغلم ما پوهنتون کې داخله واخیسته نو وخت سره سره ما ته ستونزې ډېرې وې چا به ویلې چې تعلیم لکه ته بعضې مشکلاتونه داته دا جوړ کړې چې تا تعلیم ته هغه کړلې سپین سترګې کړلې ډېر معذرت سره دا کوم چې یا ته ولې دا خبرې کوې نجونې څه دي تعلیم هغه نو ډېر داسې مشکلات ما ولیدل خو ما مقاومت وکړه ما کله هم له خپل کوم هدف څه دي ما و چې باید د ښځو غږ د ځوانانو غږ باید واورولې سي هغې نه زه شاته نه سوم نو وخت سره سره د ما دغه کوم جذبه چې وه هغه نور مضبوطه کېدله په څومره هم خلکو که هغه کورنۍ مشکلات نه ول هر زه به د کورنۍ داونه یم چې ما خپل لکه مور پلار یا ورور یا خور بعضې فامیل کې نور دوستان یا هغه چې هغوی به هم بعض مشکلاتونه هغسې جوړول ما به خپل مقاومت ښوده ما خپل مقاومت ښوده او دغه مقاومت او دغه مشکلاتونو زه وتوانولم چې بعضې نور دسې غټ غټ ستونزې چې دي په هغو باندې زه خبرې وکړم او وخت سره سره د ما دغه جذبه نوره مضبوطه کېدله او زه وتوانېدلم چې د نړیوالې سطحې ته زه لاره پیدا کړم هلته لاړه شم
ډېر ښه صفیه جانې یعنی ستاسو ژوند چې دی د کړاوونو ستونزو څخه ډکې وي خو بیا هم تاسو مقاومت وکړل دا راته ووایه چې تاسو لوی شوی چېرته په ښار کې یا په کمپونو کې لوی شوی پاکستان کې البته همدلته زېږېدلی یې که هو نو دا راته کیسه وکړئ
زه مسکا جانې په کمپ کې پیدا شوی ما هغه کمپ ډېر یو مشهور کمپ چې کچګړې کمپ ویل زه هغه کې پیدا شوی او د ما اوس هم هغه د کمپ وخت او کم د کمپ د مونږ عمر چې دا اوس هم د ما په سترګو کې ده هغه یو هغه ده چې وایي چې هر څومره انسان مخکې لاړ شي باید خپل روټس خپل هغه کوم پخواني هغه چې دی هغه باید ایر نه کړي او زه د کچګړې کمپ کې پیدا شوی ما خپل ابتدایي تعلیم چې کړی و هغه کچګړې کمپ کې کړی و د باوجود د دې نه چې کمپ ژوند ډېر یو محدود ژوند دی په تعلیمي برخه کې مشکلات دي اقتصادي برخه کې مې نور د کوم کلتوري بعضې مشکلاتونه هم خو باوجود د هغې نه یو ما به یو احساس کوم چې خپل خلکو په منځ کې باوجود چې ډېر مشکلاتونه ول خو موږ هم یو د ورورولي یو د خورولي یو احساس و هلته پر مشکل کې پر تکلیف پر ستونزې کې به یو بل سره ولاړلو او د هغه کمپ موږ ته خپل یو دنیا خپل یو وطن ښکاره کېده ما اوس هم هغه ورځ یاد ده چې کله د کمپ او د موږ چې اوس د حیات آباد ته دوی په منځ کې دا کم سرک چې دا لکه یو باونډري غوندې استعمالې ده چې موږ ته به ویلې چې اخوا ته به نه ځي ځکه چې اخوا ته نور خلک اوسېږي نو ما ماشومتوب کې به ما داسې فکر کوو چې دا موږ وطن د اخوا ته بل وطن خلک اوسېږي خو ما ته دا خپل وطن دا کمپ ما ته یو خپل وطن غوندې ښکاره کېده خو زه ډېر یو داسې یو ماشومه وم دی چې ما به کوشش کوه چې کله به ما ته یو چا وویلې چې دغلته مه ځه یا دغلته هغه کوه زه به په جستجو کې شوم نو کله به چې اکثره ما ته موږ استادانو هغه به ویلې چې د سرک نه خوا مه وړئ یا خوا ته مه ځه یا فامیل به ما ته ویل چې خوا مه ځه نو زه به په جستجو کې شوم زه به همیش تلله به خوا هغه خواته په حیات آباد کې موږ اکثره د کوربه وطن پاکستانیانو ورونو خاندې چې دی کوئی کورونا بوله غو مشمن سره به ما لوبي کولې هغه وکړه کله یو نیم خبره مرته ورسته څوګي کم چې نه راغلې نو به ورته ویل چې هغه ما وطن دا هغه ما کور د زاغه نه راغلې نو د کم شون خر ژوند او ډیر یادونه ترخه یادونه دي خواږه یادونه دي خو ما همیش له خوږو یادونه نه زده کړې کړې و مغه مې دی او ځان ته د ژوند او د خپل آینده یو هدف ټاکل
اتصال زموږ استاذ پای وستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنځ شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه
که څه هم په کمپونو کې مېش افغانان چې دین او تل د ستونزو څخه د مشکلات څخه غږیږي خو تاسو خبره چې باید ښه یادونه انسان ولري صفیه جان غواړم چې همدغه کمپ په اړه تاسو څخه یو بل پوښتنه وکړم څنګه چې په کمپونو کې تاسو موږ پوه یاستو چې هلته د زده کړو لپاره دغه زمینې برابر نه دي هلته بیا په ځانګړي ډول ابتدایي بیا هم شته خو منځني زده کړې نشته دی نو تاسو چې کله دغه ابتدایي هلته وکړل هغې نه وروسته بیا څنګه وکړل چې تاسو خپل دا زده کړې ترسره کړئ او بیا پوهنتون ته تاسو لار
بلی دا یو ډیره ځوانه مهمه برخه ده د تعلیم اره ماشوم چې دا هغه باید تعلیم ته هغه لري د تعلیمي حق ده او زه په کوم کې بعضې داسې مشکلاتونه دي څنګه چې ما تاسو ویلي چې د ما ابتدایي تعلیم کم کړي کړه ځکه صرف ابتدایي مکتبونه وشپږم صنفه پورې هغه د یونیسیار لخوا د آی آر سي لخوا او د جی آی زی چې اوس اول جی آی زی د هغه وخت جی ټي زایټ او د افغان کمشنریت لخوا نه به د ورسره کومک کېده او هغه کې ما درس او تعلیم وویلې نما اوس هغه ورځ په یاد ده چې کله شپږم صنفه پورې ما تعلیم وکړ بیا د کمپ د نړولو خبرې شروع شوې چې دا کمپ موږ ختمو او افغان مهاجرین کوم څوک چې دی هغه یا د افغانستان په لړ سیادې د نور کم چې اربن ایریا ورته وي دلته کې د انټیګریټ سي یا د نور کمپونه ته لاړ شي نو ما اوس هغه ورځ یاد ده چې کله زه راغله ما ودې ما ولیدې چې ما موږ مکتب نه یو سره القاغه کړل چې دا مکتب هم سبا ته ورانېږي نو وخه نو هغه چې کله ما مکتب وران کوم ته استادانه ویل چې سره سبا به ناراضي او تاسو مکتب رانیږي زه ډیره نه لومې دې سر کور ته بیرته راغلم او سترګې مې لوخ کوټه کې نو هغه یو وخت چې ما د احساس کېده چې ما کوم ارمانونه کوم خوبونه چې دي کوم فکر چې ما کوم امید چې ما ساتلې او ما انده تا غټول و نړید خو خوشبختانه چې ما فامیل او تمنه د منګ دغه کم ته بل کم تر اغللو کم خو وو نو سیمه اربن یو ایریا و چې نیمه په خوا په کې من د کوم پاکستانان ورونه فانس دی او اوس دلته یو فاته من افغانان اوس دل نو البته منګه بیا فاتې سومن خپل کوم یو مکتب و کې منګه د افغانانو مکتب ما خپل درس غلطه دوام ورک خو راځي تاسو سوال د چې بعضی منګه افغانان ورونه فانس په کوم کې اوسېږي هغه د تعلیم په برخه کې ډیر ستونز سره مخ دي دا بالکل سید زکه چې یونیسیار بیا ځکم نړیوال ټولنې چې دي چې هغه کوم مکتب هغه صرف ابتدایي مکتبونه چې کوم دی ابتدایي تعلیم چې دا هغه غکې مرسته ورسره کوي نه مخکې نه کوي باید د سنې باید د لسمه پورې چې کوم منګه ثانوي تعلیم دغه باید هم دوی ورسره کومک وکړي ځکه چې هغه وخت چې زه له شپږم صنف ماشوم او مزل نه پېدل ما چې زه خوب چې شاید ارمان چې شاید فیوچر چې شاید خو بیا هم هغه د مکتب رنګول هغه د مکتب هغه هغه ماته ډیر مشکل و نو داسې فکر وکړم چې تل تک افغانان ځوانان دي افغانان ماشومان دي هغه شپږم صنف نه فاروقي بیا ورته مخې د درس او تعلیم زمينه نه نو هغه دی هغه آینده به څنګه یوی اوی بتسنګ وکولای شي چې دی په یو جامعې کې دی یو هغه په هیڅ کار وکړي دی وغړي په هیڅ کار وکړي نو یما مشکلاتونه دي د افغان په کمپونه کې ډېر د ستونزې پیدا شوی وي چې بعض وخت دی بعض ستونزې پیدا شوی وي چې دی لکه د ژبې لکه اوس کله په 2019 کې یونیسیار دغه وکړ چې موږ ایجوکیشن سیستم چې دا کوم نیشنل ایجوکیشن سیستم ته موږ دا کنورټ کړو دا کوم مکتبونه چې موږ ورسره کومک کړو نو ډېر داسې ستونزې پیدا شوې چې موږ په کمپ کې موږ مشرانو هغه وکولای شو چې دا ابتدایي مکتب چې دوی په نیشنل ایجوکیشن سیستم کې وایي نو دوی که بیرته افغانستان ته چې نو دوی به له ژبو سره مخ وي خو وخت سره سره هغه مشکلاتونه حل شول باوجود د دې نه چې بعضې ستونزې وي خو زما به دغه یو غوښتنه وي د نړیوال ټولنې سره یا هغه کوم دفترونه چې هغوی خدمتونه کوي یا د افغان مهاجرینو لپاره کار کوي په صرف ابتدایي تعلیم نه ورسره اوسه په ثانوي تعلیم چې کوم هایر ایجوکیشن په هغه باندې هم باید فوکس وکړي هغه باید هم سپورټ کړي
صفی جان څنګه چې تاسو وویل چې په کمپونو کې باید دی ثانوي زده کړې هم وي افغانانو لپاره نو تاسو د افغان ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وي تاسو په دې اړه څه وکړل
مسکا جان چې زه کله بیرته راغلم ما 2018 کې او ما الته دی افغان د ځوانانو د کوم مشکلاتونو کوم ستونزې چې وي هغه باندې وغږېدلم او په داسې خبرې وکړم مجلسونه چې ما هلته واورېدل ځکه د یو استازې په حیث ما دا کار و چې زه یې دوی غږ ورسوم او د هغوی چې خبرې چې مجلسونه کې د هغې راپور زه باید بیرته خپل ټولنې ته یا خپل خلکو ته ورکړم نو زه بیرته راغلم چون بعضې د مشکلاتونو له وجې نه د فنډ وجې نه دوی ویل چې فلحال موږ ابتدایي مکتبونه یا ابتدایي تعلیم چې د هغه ورسره کومک کوو د ثانوي مکتب ته فلحال موږ پلان یا داسې پالیسي دا جوړه کړنه ده نو ما فکر وکړ ما کوم ما سرباز افغانان د ماورونه خويندې وي ما یو گروپ جوړ کړ مونږ ویل چې ترڅو دوی د خپل د ثانوي تعلیم لپاره دوی یو پالیسی جوړه استراتیجی جوړه کوم ځوانان چې د شپږم صحنه فارغ شوي دي ولې نه هغوی ته مونږ بعضې نور دي زده کړې داسې اپورچونیټیز یا اسانتیاوې برابرې کړو چې په هغه کې کمپیوټر زده کړې د انګلیسي ژبې زده کړې یا نور داسې بعضې مونږ خویندې ورونه په هغه ول دلچسپي درلودله یا خوښول چې دا graphic designing is the key ya come digitalization se come perform the ho sara di agasi lengsi no mung aw kawale su se online se come pantun ke come masilin di aw go pade bar kho ki degree khis da come snaduna khis di no aw sara ze ke na sul khabar me wakle او موږ هر یو ملګرو کوم دوستان چې موږ کمپونه کې افغان مهاجرینو ته دا ټیوشن کلاسونه چې موږ ته دا شروع کړ او موږ ورته انګلیسي ژبه کمپیوټر زده کړې دا هم کولې د قران پاک درسونه موږ بازي یو دي موږ خپل ورونه ولڅ هغه یو چې موږ غواړو چې ترجمه سره قران درسونه زده کړو یا حدیث شریف بازي درسونه دي موږ به زده کړو نو دا موږ ورته شروع کړ
مرتضا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د مخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
ډیر خصفه جان په کډوالی کې تخپل زده کړ تر لاسه کړ خو همدا مهال په افغانستان کې د انجونو زده وضعیت داسې ده چې انجونې نشي کولی تعلیم ته لاسرسي ولري یا د تعلیم لپاره دغه پر مخ چدين دروازې تړل شوې دي دا وضعیت تاسو څنګه ارزوي
ډیره مننه لدی پښتنه نه دی څنګه چې ما مخکې خپل د ماشومتوب قصه وکړه چې زه هغه وخت کې د شپږم صنف ماشوم وم او چې کله ما مکتب وړانګه و نو ماته داسې یو احساس د ما امیدونه ما ارمانونه ما هغه آینده کوم هغه چې یو فکر یو خوب و هغه ټول وران سو هغه وړانګېده. نو بیا راځو د موږ کوم افغانانې وروڼه خویندې چې په افغانستان کې چې کله دا نوی حکومت راغی دې سره چې دوی دا کومې ستونزې ولیدې چې مکتبونه پوهنتونونه دا بند سول او هغوی په کورونه کېناستل. نو زه تاسو کولای د هغوی هغه درد زه محسوسولی سم چې څونه یو سخت ورځ وه هغوی لپاره چې یو ماشوم یا یوه نجونې یا یو خور یا یوه لور چې هغه دونه امیدونو سره راځي پوهنتون کې داخله اخلي چې زه به د خپل فامیل لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل وطن لپاره خدمت کوم هغه یو د هغه دروازې پرې بندې سي. نو که یو ماشوم هغه د شپږم صنف ماشوم دونه سخت او تکلیف سره او احساس سره مخ کېږي نو یو ځوان چې هغه د پوهنتون شاګرد هغه به څونه دردونکی احساس ولري. د نوي حکومت نه موږ ډېرې هیلې وې. بعضې خلک بعض ځوانان وایي که نه د هر چا مفکوره بدله ده. امام هغه دا و چې نوي حکومت نه ما ډېره هیله دا وه چې څونه حقوق چې ښځې ته خصوصا په اسلام کې په حدیث په قرآن کې ورکول شوي دي الله پاک ورکول ورکړي دي هغه عصري تعلیم کې دونه نه دي. عصري تعلیم کې خو ښځو ته ځوانانو ته یو غږ ورکوي یو شعور ورکوي یو اویرنس ورکوي څنګه به خپل حق او حقوق واړي څنګه به د هر مجلس نه د هر چیرته چې کې نه د هغو خبرو نه تاسو فایده اخلي ګټه اخلي ولته به خپل غږ پورته کوي. اصلي حق حقوق حدیث او قرآن ورکړي الله پاک ورکړي دي. نو موږ ډېرې هیلې وې د ځوانانو چې نوي حکومت به په ځای د دې چې د مکتب د تعلیم د پوهنتون دروازې بندوي هغوی به لا ورته دروازې خلاصي او په د شریع اسلامي کوم حدود چې دي د هغو په منځ کې د هغو په برابرۍ زمینه به ورته برابرۍ ځوانانو ته او هغوی به درس او تعلیم خپله کوي او د عصري تعلیم سره تعلیم سره به سره به کوم چې د هغوی شرعي حقوق دي په هغو به نورم هغوی پوهېږي هغو کې به نورم هغوی مخکې ځي که د دنیا په هره سطح کې هغه په هغه کې په ټولنه په بین المللي ټولنه کې که هغه په نورو داسې مجلسونو کې نو هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي د خپل د حقوقو دفاع وکړي. خو متاسفانه چې کله د نوي حکومت د موږ مشرانو دا یو فیصله وکړه دا یو هغه وکړه چې د ځوانانو د بعضې مشکل مشکلاتونو له وجې نه یا د امنیتي مشکلاتونو له وجې نه یا د اقتصادي مشکلاتونو له وجې نه د پوهنتونونو دروازې بندې کړې د ځوانانو په مخ خصوصا د نجونو په مخ. نو دا ډېر دردونکی احساس و د هغو خویندو لپاره نه چې صرف په افغانستان کې وي بلکې د په دنیا کې په نورو ملکونو کم سه کم افغانان ځوانان یا نجونې مسافرې دي یا کډوالې دي هغو ته هم ډېر دردونکی احساس ورته ډېر دردونکی وخت ورته. نو د دغه کې په هغه باندې به په واسطه به که د ما غږ رسېږي د موږ مشرانو ته نو زه به دا وایم چې تاسو باید د پوهنتون دروازې بندې نه کړئ. باید د پوهنتون دروازې په دې خلاصې کړي چې تاسو نه امیدونه د موږ ډېر دي ځکه تاسو مشران د قرآن او د حدیث نه خبر استئ او تاسو بهتره کولی شئ چې موږ ته نور د موږ خپل حقوق چې دي هغه موږ ته را په ګوته کړئ چې په اسلام کې په قرآن کې په حدیث کې تاسو ته دا حقوق هم درکول شوي دي ځکه چې کوم حق حقوق الله موږ ته راکړی ده هغه به انسان موږ نه څنګه د هغه کې تعلیم حق دا هغه کې منګه دی په جایداد کې حق دا هغه کې په فیصله کولو کې حق دا ځکه چې موږ خپل د اسلامي تاریخ ته وګورو ک اسلامي کوم واقعیت څه وی دي هغه کې دا چې موږ کوم مشران بي بيان چې موږ څه وګفو وګا د موږ اصحابو سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره وګفو وګا ولاړ وي او په هر مشکله په هر ستونزه کې هغه سره هو سره همکاري کړې ده. نو په دې دي چې دی یو د تعلیم ته د نجونو تعلیم ته په یو بل نظر وکتلی شي زه وایم چې اوسنی حکومت کولی شي چې په ډېره بهتره طریقه نجونو ته د شریعت او د دوی د هغه کې چارچوکاټ کې دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
ډېر ښه. صفیه جان، څه نظر لري افغان ځوانان د سولې په راوستلو کې څه مرسته کولی شي؟
د افغان ځوانانو باندې چې د څو مشکلاتونو ستونزې تیر سوي د څلويخ کال هغه د څلويخ کال د ستونزو د مشکلاتونو زړه دغه ويم چې دا کورنۍ کې مجنګ جګړو سي دغه د دوی د مقاومت ډیر مضبوطه کړی دی دغه فکر د مفکوره ډیر وسی کړی دی او هغه ډیر په اسانۍ کولای شي چې د یو نوی فکر سره د یو نوی شعور سره د یو نوی مفکوره سره سولې ته نوی نوی سنتیاوي برابرې کې نوی زميمي برابرې کې د هغه غږ په دوه ورولای شي او څنګه چې موږ نړیواله ټولنه ته اوس ګورو افغانان چې دي یو قوت په شکل اوس مخې ته راغلي دي چې موږ اوس ورته په کوم د موږ انټرنیشنل ریلیشنس کوم غسې د محصلین چې دي هغوی به په دې ټکي پوهېږي چې ورته یوت بلج وایي. یوت بلج چې دا دوی یو د طاقت په حیث د یو پاور په حیث باندې اوس دا مخې ته راځي او د اکثره کوم نړیواله سطح کې هم دي بعضې غټ غټ د موږ چې بوربلکونه هم دي هغه په ځوانانو باندې ډېر کار روان کړی دی ځکه د نوې مفکوره ډېره په کار راځي د وطن د یو هغه مخکې وړلو ته د حکومت مخکې وړلو ته بې خصوصا سولې ته موږ کې یو پخوانی جرګي سیستم وو یا د جرګې کوم لارې وي چې موږ په هغه باندې سوله راوسته اوس نور نوي نوي هغه دي چې د ډیپلوماسي ده یا په یو ځای ناسته باندې ده هغه سیستم د یو نوي طریقې سره ځوانان کولی شي چې په ډېره ښه طریقه باندې سوله راولي او سولې ته زمینه برابره کړي. نو خصوصا زه به دا وایم چې د افغان ځوانانو غږ باید په داسې پروسو کې په داسې مجلسونو کې باید شامل او شمولیت ولري ځکه چې اوس وخت ځوانانو ده. موږ به دا نه وایو چې ځوانان چې دي آینده چې د ځوانانو پورې مربوطه ده، نه، اوس وخت ده د ځوانانو پورې مربوطه ده ځکه که دوی اوس تاسو ده د کومې زمینې چې دي کوم مجلسونه چې په دې کې ځوانان شامله کړي دوی کولی شي چې ډېر یو بهتره آینده د موږ نوي نسل لپاره جوړ کړي.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تولی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وي.
دا چې تاسو نن سبا په څه بوختاسته د دې په حق لا غواړم چې تاسو ښه پوښتنه وکړم د ځوانانو د پاراستاسو راتلونکي د پارا څه حالې ځلې دي څه غواړي چې افغان ځوانان چې دلته دي کغې د ذکر په تړه وي یا د کار او وظیفو په تړه وي لږه په حق لاته وای.
ډېر مننه مسکه چې اوس په حال از ا یوت کنسلټنټ کار کوم مختلف دفترونو سره په مختلفو پروژو باندې کار کوم از ځوانان چې دی یو ته ټریننګ ورکوم په لیډرشپ باندې سیویک انگیجمنت کانفلیکټ ریزولوشن باندې ډو نو هارم باندې او پیس بلډینګ باندې په دې باندې ټریننګونه ورکوم ور سره کوم یو ډیزاینینګ چې دا د نتورک یو ته ډیزاینینګ غوښ باندې کار کوم اوس مهال څه دی کنسلټنټ یم چې زه ځوانانو ته ټریننګونه ورکوم هغه لیډرشپ باندې ټریننګونه دي په سیویک انگیجمنت کانفلیکټ ریزولوشن پیس بلډینګ ډو نو هارم په دې باندې زه ټریننګونه ورکوم ځوانانو ته یا یوت نیټورکینګ ډیزاینینګ باندې ټریننګ ورکوم ځوانانو ته دلته چې کوم ځوانان دي هغه ته به یو دغه کومه چې کومې زمینې تاسو مسایې کېږي یا کومې اسانتیا وي چې دي هغه دې زده کړې دي کاغه د سکالرشپ دی که یا نور د سی زمیت د سپورت د سپورت واره کې که د سکم زمي مسایده کیږي هغه نه باید دوی ګټه واخلي د خپل وخت ضایع نه کی ځکه دوی دغه وخت چې باید به زې مصرف نه کی او د یو خ ټولنې لپاره موږ یو بشور یو وکیار یو تعلیم یافته ځوان ته ډیر ضرورت لرو کوم غواړو چې ټولنې کې بدلون راشي او مثبت بدلون راشي ځوانان خپل دغه وخت ده به دې مصرف نه کی او دغه وخت زده کړه باندې مصرف کی ترڅو خپل ټولنه کې بدلون راوړي او مثبت بدلون راوړي.
صفیه جان راته دا وایي چې څو کلن یې
او وایي چې نه خزونه د عمر د سړونو تنخواه پخنه بدونی چې د ماش زه مسکرانه پندرش کړم.
مننه صفیه جان د وخت راکول څخه.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدنه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د خاص استازي ټام وست او یو شمېر نورو چارواکو سره لیدنه کوي. بلخو یو شمېر خزو مظاهره کړي او د نړیوالو غواړي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د اوکراین د غلجاتو نړیوال تړون او د اوکراینیانو اندیښنه. اوکراینی کاروانګر په داسې وخت کې د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي چې روسیې د هغه تړون نزانی سلی چې اوکراین ته اجازه ورکوي د تورې بهیرې د بندرونو له لارې غله صادر کړي. او نړیواله تودوخه او د اقلیمي چارو د پوهانو وړاندوینې. د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې سکال ډیره توده وه او د هوا معلومولو اړوند ادارې وړاندوینه کوي چې دا د اقلیمي بدلون نښې دي او کیدای شي د هوا تودوخه د څو نورو ورځو لپاره تر دې هم لوړ شي.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشن بیدا د جولای د میاشتې دیرشمه نیټه او تاسو د امریکا غا کاشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. هیله ده چې نیم سات موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، په پیل کې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه تازه معلومات تاسو اورئ. د سراپورونه ورکړل شوې دي چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې وسلوال بریچ شوی او لسګونه کسان پکې وژل شوی او ټپیان دي. بلخوا په اسلام آباد کې حکومت د سبا او بل سبا د پاره دوه ورځې رخصتي اعلان کړې ده. د دواړو مسایلو تفصیل به په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نواورو. ناصر صاحب، ستړي مشي. لومړی که د لیدونکو ته دا معلومات ورکړي چې باجوړ کې بریچ چا کړی دی، کوم ځای کې شوی او تازه جزئیات څه دي؟
ډېره مننه آشنا صاحب. د باجوړ په سر ښار کې دغه بریج سوی دی. نن تر ماسپښین وروسته چې هلته ځایي چارواکي وایي د مذهب پال ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې د پلویانو یو غونډه روانه وه، وایي چې په دې غونډه کې دننه بریج سوی دی او تر اوسه پورې ځایي چارواکي وایي چې په دې بریج کې د وژل شویو شمېر پنځه دیرشو ته رسېدلی دی او په درځنو نور ټپیان دي. ځینې چارواکي ویر څرګندوي چې وایي کېدلی شي د وژل شویو شمېر تر دې هم زیات شي. تر کومه ځایه چې د برید د مسؤلیت خبره ده، نو تر اوسه پورې که څه هم داسې یو نیم دوه ساعته کېږي چې دغه برید سوی دی، تر اوسه پورې کومې وسلهواله ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو په تېر کې که موږ خاص په باجوړ ښار او په باجوړ شاوخوا سیمو کې موږ ورونه هلته داعش وسلواله ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د همدې ګوند د مذهب پال ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې ځینې غړي ځینې سیاستوال هدف کړي وو. خو دا په تیر کې بیا موږ وګورو تیر یوې نیمې یوې لسیزې دلته د نامنې پیښو ته د پاکستاني طالبانو هم وخت نا وخت د فضل رحمان ګوند سیاستوال هدف کړي دي. خو د نننۍ برید مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم کومې وسلواله ډلې نه دي خبر کړي.
او په اسلام آباد کې دوه ورځو ته حکومت رخصتي د څه د پاره اعلان کړي ده؟ کم حیات ورزي، کم غونډه ده، کڅه بل مسله ده؟
دا رخصتي د پاکستان حکومت د دې لپاره اعلان کړي چې د چین مرستيال لومړی وزیر ښاغلی هیلی فنګ اوس شیبا مخکې پلازمېن اسلام آباد ته راورسید او پاکستاني چارواکي وایي چې نوموړی به په درې ورځني سفر همدلته پلازمېن اسلام آباد کې وي، چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د نوموړي دغه سفر د دې لپاره دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لسکلن جشن لپاره وایي چې یو غونډه ده او په هغه غونډه کې د ګډون لپاره نوموړي پاکستان ته راغلی دی. د همدې لپاره پاکستاني چارواکو پلازمېن اسلام آباد کې دوه ورځنۍ رخصتي اعلان کړې ده او دا چې ویل کېږي چې نوموړي به په همدې سفر کې د دې ورځنۍ سفر کې دلته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د پاکستان ولسمشر شاغلی ډاکټر عارف علوی سره هم
خامخا د احتمالي پریکړو او د نورو جزئیاتو د پاره براتلونکو خبرونه کې تاسو معلومات شریکوي موږ سره وي اوس ته پاره کور ودان ډیره مننه
تاسو نن مننه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د خاص استازي ټام ویست او یو شمېر نورو چارواکو سره لیدنه کوي. د طالبانو حکومت دام ویلي دي چې د نړۍ سره مثبت تعامل غواړي، بلخو لسکونو خزو مظاهره کړې دي او د نړۍ څخه غوښتنه لري چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شنبه ناوخته قطر ته د روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې په دغه سفر کې به د امریکایي چارواکو سره د لیدو کاتو او خبرو اترو ترڅنګ د قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازو سره هم په یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي.
او په افغانستان کې کوم بدلون دی چې ورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې هغه لمن ځوړل همدارنګ د تورو لیستونو د جایزې لیستونو ختمول او بل اخر یو مثبت تعامل.
د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام ویست او د افغان میرمن او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې دغه هیواد ځنګړي استازي رینا ميري په قطر کې له طالب چارواکو سره تر ملاقات مخکې په تیرو څو ورځو کې د قزاقستان په استانه کې د مرکزی اسیا هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبري کړي.
هم هغه څه چې اساسي دي، حیاتي دي، اومده دي د افغانستان لپاره، اغه یو برخه باید په خپل د اسلامي امارت لخوا تر سره شي. اغه واجبات چې په ملي کچه لازم دي چې کمل کمل دلته د داخلي مشروعیت لپاره زمينه مساعده سي او اصلاح دولت صاحب د قانون وي، اساسي قوانين وي، اغه معیارونه چې نړۍ یو ملک د رسمیت پیژندنې لپاره ضرورت ورته لري، اغه رعایتونه او قوانين کمل کمل باید موجود وي چې مشکلات سه. بل طرف ته نړۍ د نړۍ ک په دغه سي یا کډنده سیاست باندې دوی پر مخ روان وي. زما په نظر نه تنها افغانستان بلکې د دنیا ډېر هیوادونه به داسې وخت راځي چې امریکا شابه خالی دولتونو رسمیت به بیا د امریکا لپاره خپل امریکا به ډېر مهمه نه وي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت جبهه وایي د طالبانو سره د امریکایي چارواکو دا ډول کتنې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې د طالبانو د دریز د لا پیاوړي کېدو سبب ګرځي. د شورا په ویلامي کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات دوه انتخابه په مخ کې لري، یا د شي بشري حقوقو ته درناوی او یا هم د تروریزم سره تعامل. طالبانو سره تعامل تر اوسه هیڅ کومه مثبته پایله نه ده لرلې او په کار نه ده چې د طالبانو سره د تعامل په پلمه د غډلې د رسمیت پیژندلو لپاره کار وشي او ورته زمينه برابر شي. دغو خبرو ته د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د معترضو خوځو د غورځنګونو ائتلاف هم په وی ویډیو کې چې رسنۍ سره شریکه کړي په دوحه کې د امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو سره مخالفت ښودلی.
اما انتظار داریم که جامعه جهانی خصوصا نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک چین نشست ها با حمایت قاطع از حقوق بشر و حقوق همه شهروندان افغانستان و خصوصا زنان افغانستان تاکید بر حاکمیت مردم سالار و دموکراتیک و بدیل طالبان داشته باشد.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د قلم لار او د ښځو د زده کړو د حقوقو د ملاتړي متي اولاوي ساده خوشی کېدو غوښتنه کړې. بنت په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې یو څلور لسورځې کېږي چې طالبانو متي اولاوي ساني ولای او پراته د کوم جرم څخه په بند کې ساتلې ده. سمي الله جلالزای د امریکا غږ.
او د اسد ومه اکثریت افغانانو د درې رنګ یعنی تور سور زرغون ملي بیرغ ورځ په نوم باندې ولمنځله. په ټولنیزو انټرنیټي پاڼو د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی اکثریت پخوانی چارواکو مدني فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیرو افغانانو د ملي بیرغ ورځ په نوم باندې د ملي بیرغ عکسونه شریکول او د تل رپان د اوسې شوارونه ورسره لیکل شوی. د امریکا د ټکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې هم یو شمېر افغانانو د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ول منځله ویلی دی چې دا یې ملي ارزښت او تل به یې ساتنه کوي. دوی ویلی چې حکومتونه بدلیږي خو ملي ارزښتونه پر ځای. افغانستان کې طالبان د ملي بیرغ پر ځای سپین بیرغ کاری، که څه هم طالبان ملي بیرغ نه مني او نه هم خلک د ملي بیرغ ورځ لمانځنه ته پریدي، خو په نورو هیوادونو کې میشته افغانان د ملي بیرغ ورځ لمانځي. او په غزنی ولایت کې طالب چارواکو د اتلس کلونو په کم عمره کسانو باندې د موټر سایکل چلول غیر قانوني اعلان کړي. چارواکي وی دغه ګام یې ځکه پورته کړی دی چې هلته به هر ورځې همدا کم عمره ماشومان د موټر سایکلونو په ټکر کې مړه کېدل. خو د نور ناصر یې راپور لري.
په غزنی کې چارواکو ورسته له هغه تر اتلس کلونو په کم ظلمو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولی چې د ځایي چارواکو په خبره په دې ورسیو کې په موټر سایکلو د کم عمره ماشومانو ټکرونه زیات شوي وو.
بله، موږ مخکې خجانو کې کسانی کې د اختر په شپو کې یوه خاطره درلوده. هغه داسې چې یو کوچنی الک و هغه ډېر یعنی تازه مشکل زده کړی وو، له یو بل ځوان سره ټکر وکړي، بیا هغه په سر باندې مشکل وروښېدولی. نو چې کله په سر باندې مشکل وته هغه له دنیا څخه ولاړی، ملامت هم بیرته دغه سړی سو کړه. بیا دیاتو بیا اکثر ډېر اوږده وه، نو له دې چې دا معلومیږي چې د کنکو لپاره مشکل چلول دا کار نه دی. او له خلکو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې خپلو کنچانو ته ماشومانو ته مشکلان داسې درانه وسایل په لاس ورنه کړي چې خلک ځان دغه سبب هم چې د بچو د پیدا سبب نه کړي.
دری برنامه تشکر زیات میکنم از مدیریت ترافیک که قانون ترافیکی باید در سر دنیا از قانون ترافیکی باید مراعات شده. بازم از قانون ترافیکشن تشکر میکنم که بچای زیر سن 18 سال که است این حادثه‌ای که دلخراش بر مردم رخ میده ای خودشون خو خیر خانواده را جگرخون میکنه. خب ما زیاد تشکر میکنم که تصمیم خوب گرفتن به خاطر از اینکه زیر 18 سال باید اجازه داده نشه در موتورسیکل دور بده.
ما نظرت خدا دی چې دا ډېر کار شوی دی چې د اتلس کلونه چې سړي سن کمی باید موتورسیکل ونه چلوي، ځکه اوس ترافیکي او د سیم ډېر زیاتې شوي دي. هره ورځ نشخونې ته زخمیانو هغه وړي، نو دا پېښې ډېر زیاتې شوي. دا ډېر کار شوی دی چې دا بند شوي موتورسیکلونه، واړه ته به د اجازه ورنه کړل شي تر څو پورې موتورسیکل یو موټر بازار ته وباسي وچلوي. او چارواکي هم باید دا هغه پالیسي په نظر کې وساتي، ونه چې چې مثلا باید دا هغه ډېر مخنیوي وشي.
په غزنی کې چارواکي وایي په تیر یو کال کې د موټر سایکل او ټکر تر 80% زیاته پیښو کې کم عمره ماشومان ټپیان سوي او یا وژل سوي دي، چې دوی د اکثر و د ټکر علت بې پرواهي یادوي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، غزنی.
په امریکا او اروپا کې یو شمیر میشتو ادارو د هغو افغان څارنوالانو او قاضیانو د ایستلو لپاره کمپین پیل کړی چې د طالبانو د غچ اخستنې له ګواښ سره مخ دي او یو شمیر یې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په دې موضوع د افغانستان د یوې پخوانۍ قاضي مرزیه بابکرخیل نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. اغلی بابکرخیل، تاسو ته ستړي مشویم، خدای دې کې زما غږم واوري او ورسره پوښتنه کوم چې ولې په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان خصوصاً خزینه قاضیان او څارنوالان د طالبانو د خوانه د غچ اخستلو سره مخامخ دي؟
با تقدیم سلام خدمت شما و بینندگان محترم. جای شک نیست که در زمانی که طالبان به قدرت آمدند، البته در قدم اول قضات زن از وظایفشان سبکدوش ساختن، تمام پول که در بانک داشتن او را فریز ساختن و همچنان تا یک مدت سرانق صحیبا کار میکردن، مگر متاسفانه که با تشکیل نو که اینا ایجاد کردن سرانق صحیبا را دولت تاریخ قرار دادن و دولت بی سرنوشتی هستن. جای شک نیست در زمانی که حکومت جمهوریت یعنی قدرت داشت و حکومت بود و قانون بود در افغانستان، البته طالبان نظر به جرمشان اینا به از طریق قانون جزا دیده بودند و به محبس نظر به جرمشان البته فرستاده شده بودن و این عقده هایی که اینا برای سرانوالا و قضات محترم دارن بالاخره سرنوشت قضات به سرانوالا و همچنان وکلای مدافع را در یک شرایط بسیار بد قرار دادن.
بله مننه. د استاسو د خبرو په امتداد ویم چې د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان په نوم باندې وی اداري دوه ورځې مخکې خبر ورکو چې وی شپږ سرانوالان یا د هغوی خپلوان د طالبانو د خوانه شکنجه شوي دي او وژل شوي دي. که چیرته داسې اوسي ستاسو په نظر د خوندیتوب دپاره یې څه لارې چارې شته دی؟
البته اینا ریسرچ که در قسمت داشتن شاید که واقعیت زیاده در اطراف صورت گرفته باشه که شاید شما در گیری ریسرچ نشده باشه. وضعیت برای قاضی ها و سرانوالا بسیار وخیم است. پارسال یک از قضات طبقی اوناست شهید شدن و اونا را اینا با دیشب در مقابل خانه برادرش البته اینا انداخته بودن به صورت بسیار البته نامردانه و سران آسایب هایی که شهید شدن و قضات مردی که در بدخشان قندوز شهید شدن. این موضوعی است که البته جامعه جهانی حقوق بشر همگی در جریان هستند. بالاخره دفاتر حقوق بشر و دفاتر که برای احقاق حقوق قضات در سران آنها کار میکنند اینا باید دست به کار شوند.
تاسو شاید اطلاع ولری دا د مرک د گواخ سر مخامخ دا ډول څارنوالانو او یا قاضیانو د خوندی او مسونه ایستلو د پاره د میلیونونو ډالر ټولولو ژمنه شوی وه. په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ چې دا مرسته څنګه مصرفیږي یا څوک مسؤلیت او مدیریت کوي؟
متاسفانه که می سوال است که همیشه برای شخص خودم، برای کسانی که البته در این کمپاین کار میکنن یک سوال بسیار غیر سوال است که ما جواب برش نداریم که چه قسمی پول مصرف شد و این پول کجا است. در صورت که سرانوالا و قضات افغانستان از لحاظ اقتصادی با پرابلم مواجه هستن، حتی اینا نمیتونن که از بی پولی اینا پاسپورت به دست بیارن. یکی پول کجا است و کی حاکمیت بالای پول داره؟ اصلا بر من شخصا که من برای قضات زن کمپاین میکنم از 19 اگست سال 2021 و من اصلا نمیتونم که این پول کجا رفته و این پول کجا است.
قاضی صاحب یه وروستی پوښتنه تاسو نه کوله چې دا بهر ته راوتلي څارنوالان او قاضیان څومره د افغانستان اړوند په دغه اوسنیو حالاتو کې د جرمونو د تعقیب یا نورو قضایي چارو کې بیرته فعالیت لري یا د اسنادو په ټولولو کې مثلا چې دغه پیښې شوي دي څومره فعال دي دوی؟
فیلم با قضاعت که البته قضاعت سرانوالا فکر میکنم که دیگر در افغانستان با وظایف قبلی خود اصلا اینا دیگر فعالیت ندارن و شرایط برشان مساعد نیست که اینا کار کنن و دوباره اینا به وظایف خود ادامه بدن.
تاسو په دې خپل کمپین کې چې تاسو کمپین کوئ هغه مهم پیغام په کې څه شی لري او چاته رسول غواړئ؟
البته کمپاینی که به خاطر قضات و سرانوالا ایجاد کردیم پیغام ما برای جامعه جهانی و به دفاتر که واقعا اینا بودیجی عظیم را به خاطر قضات و سرانوالا به دست آوردن اینا مسئول و جوابدهی هستن. اینا باید که مستقیما در خروج قضات و سرانوالا و وکلای مدافع همکاری کنن. اگر ما برتون شریفانه بگویم اونطور دروازه نبوده که من نکوبیده باشم به خاطر کمک برای قضات و سرانوالا باور کنین که نتایج بسیار زیاد منفی بوده همیشه.
او دسته که یه مختصر جواب را که چه تاسی پخپلم چون قاضی وی چه دول فیصلو سر مواجه وی چمره ده جرمون لوی دوسی مثلا تاسو سر وی او آیا دسته چوک با موچه وسپده طالبان و حاکمیت که گندی چه لوی چارواکی بی؟
متاسفانه که من از جمله قاضی ها هستم که در سالهای 90 در افغانستان بودم و در اون زمان من در پل خمری به حیث قاضی در محکمه فامیلی کار میکردم و در اون زمان هم البته در زمان که طالبا به قدرت آمدن اولین دشمنی خاصشان با قاضی های زن بود در حکومت قبلیشان همچنان.
صحیح مننه آقای بابا کرخیل کورم ودان تاسی دی مسونه و سی روغ و سی او دی ندیر دیر مننه که چی تاسی زمان پروگرام که گردونو که او خپل نظریاتم شریک کنم.
خیش کنم دیر دیر مننه تاسی
مننه
دیر
مننه. خبرونو ته دوام ورکو. اوکرایني کروندګر د غنمو د حاصلاتو پر ټولولو بوختي په همدسې حال کې چې روسیا د غتړون نو وسوتلې د اوکرين ته اجازه ورکړي د توري بهیرې د لارې نه نړۍ ته غالي داني صادرې کړي. د دغه اقدام نو وروسته اوس کرملین د اوکرين په بندرونو او د غلو په مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د روسیې دغه اقدام په ټوله نړۍ کې د غلې د بیو د لوړېدو سبب هم شوی دی.
رسلان په کرنې کې د درې لسیزو تجربه لري او د مشهور نړیوالو سوداګرو سره ارزښتناک اړیکې رامنځته کړې دي. رسلان وايي حتی د نمخ کې چې روسیه د تور سمندرګي د بندرونو نه د اوکرين د غلو د صادراتو د تړون نووسی مسکو قصدن هڅه کوله چې د غلو لیږد وزندوي.
وستريشه پرخوډله سودا
مال ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې دي او ټول وایي چې روسي پلاتون خو غیر ضروري کتارونه جوړ کړي ډېرې کښته درول شي دي.
یوکرين غواړي د جنوب سین په اوګدو کې او سلواکیا او پولند کې ځمکني لارې جوړ کړي خو هلو وایي تر دې دمه د تور سمندرګي لارې تر ټولو غوره ده.
سمندر موږ ته اجازه راکوي چې خلو لوجستیکي لارې ولرو. دا د بزګرانو لپاره د تولید په لګښت اغیزه کوي.
هالنډ کروندګر کې سوزینا د دوه لسیزو راهیسې په اوکرين کې کار کوي. هغه د خپل لریچ کې داسې شول چې سمندري انتقالات ودرولې شول نو هغه بخپل ټول حاصلات بلاسور کړی.
زما شاته چې د ټول غنم دي دا به موږ بلاسور کړو. دا د خپګان خبره ده ځکه چې موږ نشو کولای دا صادر کړو. موږ نشو کولای دا بخپل وخورو. تور سمندر د دې توکو د استلو یوازنی لار ده.
سکه د اوکرين بزګرانو د غلو په بیو کې د پاموړ کمخلي دلې هلو بوي چې هغه او نور بزګران خپل حاصلات د 2023 کال په پرتله په نیمایي به خرڅوي.
اوس مهال موږ بخي عاید نه لرو یا حتی زیانونه ګالو. دا څنګه کېدای شي؟ د اوکرين کروندګر سخت زیانمن شوی دي او دوی پوهیږي چې موږ به بل اخره بیا پیسې ګټل پیل کړو. خدا ضروری ده چې د اوسنیو مشکلاتو سره سره باید موږ خپل کار ته دوام ورکړو.
یوکرينیان دا اوس مهال د ترکیه او ملګرو ملتونو په سر په نړیوالو متحدینو باندې تکیه کوي چې دوی وکولای شي د تور سمندرګي د لارې د غلو صادرات وکړي.
کارتیا وی د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترکیه کولای شي له روسیې پرته د غلې د دهلیز امنیت تضمین کړي. د دې وړاندې ځاصل په دې حقیقت کې چې کیشته زموږ د بندرونو او د تور سمندر په تنګیو کې د توګونه تر ترکیه پورې مختلفو هیوادونو نتیریږي. له همدې امله په هر کیشته باندې د روسیې له خوا هر ډول برید به د سمندر تیرای وګڼل شي.
روسي د غلو د تړون په وټلو د اوکرين د غلو د ذخیره په تاسیساتو د زیبرګري ولسمشر زيلنسکي ویل چې د اوډيسا په سیر د اوکرين په بندرونو کې د هوایي دفاع پیاوړی سیستم به وکول شي د غواخون په کومولو کې مرسته وکړي او د نړیوال خوراکي توکو به ثابت وساتي. زراني یوسف سي امریکا غږ واشنگټن.
د اوکرين اړوند د روسي حکومتي چارواکي وی درې اوکرایني ډرون الوتکو نن اکشن به سار وختي په مسکو بریدونه وکړل او یو کس یې ټپي کو. د روسي د دفاع وزارت د پیخه د اوکرين د خوانه یو تروریستي هڅه بلل ده او ویلي دي چې درې ډرونونه په مسکو برید کړه ده. یو ډرون په دافیاوا د مسکو خارته سیر مساحه کې وشل شو او دوه نور په خپل لکار لویدلې او دوه د مسکو خار په وی سوداګري نه هي کې ورزيدلې دي. دا څلورم ځل ده چې په همدې میاشت کې په مسکو د دا ډول برید هڅه کیږي. په دې د اوکرين چارواکو تر اوسه پورې خبرګون نه دی خوتل. او د امریکا د دفاع وزیر لاید استن د یکشن بفور ځان نن د اشالیا په کوینزلند کې د فوزی قرارګاه یو ماربوي روزنیز مرکز نه لیدنه وکړه. استن او د استرالیایي سیال ریچارډ مارلس د یاد مرکز لیدنه ځکه کوله چې د هغو فوزی تمرینونو ننداره وکړي چې په هرو دوه کالو کې د دواړو هیوادونو لخوا ترسره کیږي او د دیارلس د دیارلس نور هیوادونو او تر ډیر سره زیات پرسونل پکې اجرات کوي. دغه دوه دفاعي چارواکو د هغو څلورو استرالیایانو په اړه هم تبصره وکړله چې د جمعې په ورځ هلیکوپټر سقوط کړی دی. لاید استن ویل امریکا د یادې پیښې د پلاټونو په هڅو کې همکاري کړې ده او د نورې همکارۍ لپاره هم چمتو ده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر بلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د انساني قاچاق په اړه هم یو راپور لرو. په نایجیریا کې د انسانانو د قاچاق ضد د نړیوال ورځ د لمانځنې په مناسبت د اگاهي یو کمپاین تازه پای ته رسیدلی. دغه کمپاین یو اونۍ روانو د مخدره موادو او جرایمو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نایجیریا په افریقا کې د انسانانو د قاچاق د نقل او انتقال لوی مرکز دی، خو د دې اعمالو ډیرو کمو مسؤلینو ته تر اوسه سزا ورکړل شوې ده. د امریکا غږ خبریال تیموتی د ابوجا نه ریپورت لیږلی او تاسو یې ژباړه اورئ.
هغه وخت چې په 2018 کال کې د تریسی ګبرایل نه بیخیلا راورکوه چې څنګه خپل کورنۍ د غربت نه وباسي، نو یوې خورینګې یوې سپینسرې ښځې سره معرفي کړه. هغه ځوانې جنکۍ غولولې او فحاشۍ ته یې اسولې. ګبرایل وایي هغه ښځې ورسره واده وکړه چې په فرانسا کې ورته کار پیدا کوي، خو د کار په ځای لیبیا ته د فحاشګرۍ لپاره ولېږل شوه. مګر په ډېرې سختۍ د دې سفر نه صحیح سلامت ووته.
If your water got finished.
که تاسو به خلاص شې نو تمري زکه چې هیڅوک دا فداکاري نه کوي چې خپل وب تاسو درکړي، نو له دې وجه دا سه پیخيږي. تب خپل کورنۍ سره ناستای او روسته به درته معلومه شي چې هغه یې مړه شوی دی.
ګابرایل مجبور و چې هغه خزې ته $30,000 ورکړي چې آزاد یې کړي. ستیختن مخکې ګابرایل شپږ میاشتې په لیبیا کې د فایشې په هیڅ کار وکړو.
د کولی کونیشو اس
دوی لیبا ارتباطي کور بولی، خو هغه ځای سم ځای نه دی. ډول سړی راځي بیا یې دی ته هیڅ نشو ویلې، مجبوروي دی وحید دی هغه څه کوي چې ته نه غواړې.
ملګری ملتونه وایي نایجیریا په افریقا کې د خزو او ماشومانو د قاچاق د جلب او جذب او د انتقال غټ مرکز دی. د انسانانو د قاچاق مخنیوي لپاره د نایجیریا ملي اداره وایي 1% قاچاق نننه په نایجیریا کې کیږي، 90% نو په خارج کې کیږي. سږ کال په نایجیریا کې د انسانانو د قاچاق ضد مبارزې شلم کال دی. په دې مناسبت په نایجیریا کې غونډه وشوه. د دغه ادارې عمومي رئیس فاطمه وزیری عزی وایي د انسانانو قاچاق نه کمیږي.
موږ وینو چې د فحاشۍ او د جنسي استثمار د نورو ډولونو او همداشان د ډیرو نورو جبري کارونو لپاره انساني قاچاق زیات شوی دی.
په نایجیریا کې د انسانانو د قاچاق ضد ملي اداره وایي چې په 20 کلونو کې 22,000 کسان د قاچاقبرانو نشغوره لري، مګر صرف شپاکسه و قاچاقبران مجرم ګڼل شوی دی. وزیری ازی وای زری عینی شاهدان فکر کوي چې قاچاقبران هڅه کوي دوی وژغوري.
ځینی ټولنې او افراد شته چې نه غواړي موږ سره کومک وکړي. دوی داسې احساس کوي چې ګوند قاچاقبران هڅه کوي دوی سره مرسته وکړي، ځکه دوی اصلا غافل دي او نه پوهیږي چې څه خبره ده. نو په دې خاطر زموږ د تحقیق او عدالت په قضیو کې خنډ کیږي.
د افریقا د انکشاف لپاره یو غیر حکومتي مرکز چې دیوا ټاپ نومیږي وایي دوی ښوونکي او هغه کسان چې د نورو حفاظت کوي پوهوي چې په خپلو ټولنو کې نور په دې پوهوي چې څنګه د ټکنالوژۍ په وسیله دغه قاچاقبران وپیژني او رپورت ورکړي.
اوس دوی سوشل میډیا استعمالوي، آنلاین انساني قاچاق یو ډول قاچاق دی چې په دې 1300 کلونو کې مروج شوی، خو موږ یو داسې ټکنالوژي جوړ کړې چې ټیلیکام اپ لوبیږي او د دې اپ په وسیله د انسانانو د قاچاق د پیښو رپورټونه موږ راوندو.
جوزف وایي په داسې حال کې چې دوی د انسانانو د قاچاق مخنیوي نوې لارې پیدا کړې دي، مګر هغه جنایتکاران چې مجرمین دي د نورو طریقو او لارو د پیدا کولو په لټه کې دي چې د قاچاق شوو کسانو نه ګټه واخلي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو.
د نورین پر مهال دی وی خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
دا خبرونه پام دې سره پای تر رسول درنو لیدونکو خو تاسو کولای شئ خبرې شوې راپورونه د امریکا غک په انټرنیټي پانو باندې وګورئ او واورئ او ملګرو سره شریکه ورسته د آشنا رادیو هم چې د افغانستان په اړه بحثونه لري ورته غواګونی سي او اوس په څو شیبو کې د ری خبرونه پیریږي او زمونږ همکار محمد احمدی سب سټوډیو تر اغله تفصیل به وړاندې کی احمدی سب تاسو ستړي مشي چل رینن تاسو لیدونکو ته
سلام آقای آشنا شما خسته نباشین تشکر از شما بله لحظات بعد برنامه دری شروع میشه در صدر خبرها موضوع نشست دو روزه دوحه هست که با اشتراک دو نماینده آمریکا و یک نماینده از طالبان و برخی از کشورهای دیگر در او شرکت میکنن این جلسه راجع به موضوعات مختلف افغانستان بحث میکنم مهمان داریم که نماینده افغانستان هست